دا سجی رادیو د څلور بجو په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربیم په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فرسره مرسته کوي. السلام علیکم. د پاکستان صدر اعظم په کابل کې ژمنه وکړه چې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې په برخه کې به همکاري وکړي. تر خبرونو وروسته د دې موضوع تر څنګ تاسو په فرا او روزګان کې د ولسی خلکو لپاره لته خبرو، خو تر هر څه مخکې تاسو په هم خبرونو ته راړوم. رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم د دوړو هیوادونو ترمنس د همکارۍ د پلان په بشپړولو موافقه وکړه. د لوګر چارواکي هیلمند دي چې د دولت په سر خلصوالۍ کې لسګونه تړل شوي خونځي به راتلونکي اونۍ پرانستل شي. او د جنوبي کوریا یوې محکمې پخوانی ولسمشر د فساد او لواک څخه د ناوړه استفادې په قضیه کې په 43 کلونو بند محکوم کړه. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم د دوړو هیوادونو ترمنس د همکاریو د یو پلان په بشپړولو سلا وکړه. محمد اشرف غنی په ارګ کې له شاهد خاقان عباسی سره چنن کابل ته ورسید ولیدل. د جمهور ریاست د وندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی او خاقان عباسی د مختلفو مسئلو په اړه خبرې وکړي.
در رابطه با پلان عمل افغانستان پاکستان
برای سول و هم بسید دیوی دی سول او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان پړه چې د یو سند نوم ده بحث وشو. پریکړه شو چې د دوړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بهرنیو چارو وزیران به پر دې سند کار کوي او هغه به بشپړوي. د خاغلی مرتضوی په خبره د پاکستان صدر اعظم د افغانستان د حکومت د سولې له پیشنهاد هرکلی او ملاتړ وکړ او په دې برخه کې د همکارۍ لپاره د خپل هیواد چمتووالی وښود. ارګوای ولسمشر غنی د پاکستان له صدر اعظم سره په عزت سره خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو او د زندانیانو د تبادلې په اړه هم خبرې وکړې. د لوګر چارواکي هیله مند دي چې د دې ولایت په سر خلصوالۍ کې لسګونه تړل شوي خونځي به راتلونکي اونۍ پرانستل شي. د لوګر د والي ویان سلیم صالح نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په څرخ کې وروسته تر هغې 1.5 خونځي وتړل چې د دې ډلې یو قمندان او یو شمېر وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وشل شول.
په سیمه کې د قومي مشرانو علماو موږ سپارښتنه کړې تر دوی لاړ شي دغه ښوونځی په خلاصولو کې مرسته وکړي. پرون کله چې سیمې خلک وسلوالو ته ورغلي وو، طالبانو هغوی ورسره وعده کړې چې انشاءالله راتلونکي اونۍ به دغه مکتبونه خلاص شي.
د لوګر د والي ویان وایي د اپریل لومړی نیټې راهیسې د ښوونځیو د تړل کېدو له امله شاوخوا 2000 زده کوونکي له درسونو پاتې شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په 43 ساعتونو کې د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې د ملي اردو په تهاجمي عملیاتو کې د څلورو داعشیانو په ګډون 25 دولت ضد وسلوال وژل شوي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې دا عملیات د ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب او زابل ولایتونو په شمول په ځینو نورو برخو کې شوي دي. په دې عملیاتو کې ځکنیو ځانګړو ځواکونو 68 او هوایي ځواک 3 بریدونه کړي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. ټویټر وایي د 2015 کال څخه د 2018 کال تر پای پورې 1.1 میلیونه هغه اکاونټونه تړل دي چې د تروریزم لپاره تبلیغات کول. ټویټر ادعا کوي چې د اقدام د ټولنیز شبکه اوس د تاوتریخوالی خبرولو د موادو لپاره نامناسب ځای ګرځولای دی. ټویټر پرون په یو بیان کې ویل موږ د کلونو سخت کار د مثبت او مهم اغیز دوام ګورو چې زموږ سایت کې د هغو لپاره چې ترهګري تبلیغوي غواړي په نامناسب ځای بدل کړي او په نتیجه کې په زیاتېدونکي توګه دا ډول فعالیتونه له ټویټر څخه په لرې کودو دي. ټویټر او نورې ټولنیز شبکې په زیاتېدونکي توګه په ټوله نړۍ کې د حکومتونو تر فشار لاندې دي څو په خپلو ویبپاڼو کې د وسلوالو او نورو هغو کسانو په اړه چې د تاوتریخوالي څخه د ډکو بریدونو غوښتنه کوي اقدامات وکړي او د هغوی د تبلیغاتو مخه ونیسي. د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه هغه څه غندلي دي چې دوی د امریکا لخوا د ایران سره د اټومي موافقې، د نړیوالې تودوخې د تړون او د نړۍ د تجارتي اصولو په شمول د منل شوو تړونونو او موافقو په اړه یو اخیزه بدلون بولي. د پنځمې په ورځ په مسکو کې د خپل چینایي سیال سره له خبرو وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې په هغو مسئلو کې یوازې عمل وکړي چې له ګڼو هیوادونو سره تړلې دي. او د جنوبی کوریا یو محکمې پخوانی ولسمشر د فساد او لواک څخه د ناوړه استفادې په قضیه کې په څلور شکاله بند محکومه کړه. د مرکز سیول مرکزی محکمې نن پارک گیون هی د بډه خستلو لواک نه د ناوړه استفادې او دولتي اسرارو د افشا کولو په قضیه کې مجرم او پیژندل. محکمې د غرا شپږ شپېته کلنه گیون هی شپاړس اشاریه اته میلیونه ډالره نقدي جریمه کړه. خو د جنوبي کوریا پخوانی ولسمشر چې په سیول کې زندانی ده پر ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي او ټینګار کوي چې دا د سیاسي غچ قرباني شوې ده. پارک گیون هی د جنوبي کوریا لومړنۍ ښځینه ولسمشر وه او د دې هیواد د پخواني جمهور رئیس پارک چنګ هی لور ده چې له 1980 نه تر 1990 کال پورې په اوسپنی سوک د جنوبي کوریا واک چلو. نوموړی بیا په 1990 میلادي کال کې تورور شو.
حساجی رډو په منځنۍ سپه دوه لشپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان سر اعظم له طالبانو سره د افغانستان د ولسمشر د سولې د طرحې ملاتړ وکړ.
جانب پاکستان از هر پیشنهادی حکومت افغانستان در رابطه با صلح استقبال کرد و گفت ما آماده همکاری هستیم.
د افغانستان دننه د سولې د هڅو په ترڅ کې د روزګان په مرکز کې خلکو د یوې هدیرې ترڅنګ چې د جګړو له مړیو ډکه ده پرلت وهلې.
سوله غواړو، سوله غواړو، سوله غواړو، سوله غواړو، تر څو چې مړو تر هغو پورې موږ سوله غواړو.
په فرا کې هم ولسی خلکو د سولې غږ اوچت کړی.
پر شکیل غاړو باندې موږ غږ دی چې نور دغه اعلان جته د حل لار ولټوي او یو وربند اعلان کې ترڅو موږ وکولای شو وصول ته ورسیږو.
د یو شمیر نورو خبری راپورونو ترڅنګ پرې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې پکې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. د افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د سر اعظم شاهد خاقان عباسی په کتنه کې موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د ملي امنیت سلاکاران د عمل پلان د سند د وروستي کېدو په اړه کار پیل کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې شاهد خاقان عباسی له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې له وړاندې شوې طرحې هم ملاتړ کړی دی. محمد حدیث پردیس په دې اړه له کابل راپور لري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وی د افغانستان او پاکستان د عمل د ګډ پلان د سند په متن کې د سولې د ټینګښت او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دوړو هیوادونو ژمنې شامل دي. د جمهوریت ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او شاهد خاقان عباسی ترمنځ کتنه کې هوکړه وشوه چې دغه سند وروستی شي. د نوموړي په خبره د پاکستان صدر اعظم همدارس له خاغلی غنی سره په کتنه کې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې لپاره ملاتړ وکړ او د هر راز همکاری ژمنه وکړه.
در رابطه با پلان عمل افغانستان پاکستان برای صلح و همبستگی که نام یک سند
دی وید افغانستان و پاکستان د عمل پر ګډ پلان بحث وشو او هوکړه وشو چې د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د ملي امنیت سلاکاران په دې سند کار شروع کړي او وروسته یې کړي. ولسمشر په دغه ناسته کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت به په سیمه کې د سولې لامل شي. پاکستانی لوري د افغان حکومت د سولې طرح هرکلی وکړ او ویل چې موږ د مرستې لپاره چمتو یو. د نوموړي په خبره د سرحدي سرغړونو په ځانګړي توګه د راکټي بریدونو د سیمه ییزې همکارۍ او اتصال له منځنۍ اسیا پاکستان ته د بریښنا لیکت او د دوړو هیوادونو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې لپاره د اسنادو پر چمتو کولو هم بحث وشو. شاه حسین مرتضوی همداراز ویل چې دوړو لوري افغانستان ته د کډوالو د بیرته راستنېدو لپاره هم پر یوه میکانیزم هوکړې ته ورسېدل. د جمهوریت ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی همداراز ویل چې ولسمشر غنی او شاهد خاقان عباسی له کویټې څخه تر کندهار او هرات پورې د ریل پټلۍ، د پیښور جلال آباد د سړک او ریل پټلۍ او همداراز د پیښور کابل د سړک په اړه خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل. د اجرایي ریاست د وین مرسیال جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل چې ښاغلی عبدالله په دغه ناسته کې ټینګار وکړ چې تر هر څه وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا باید رامنځته شي. د ښاغلي فیصل په خبره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور فضا هله رامنځته کېدی شي چې په افغانستان کې روان ترمن تاوتریخوالی کم شي. شاهد خاقان عباسی د ولسمشر محمد اشرف غنی په رسمي بلنه کابل ته راغلی. دا سفر په داسې حال کې تر سره کیږي چې له څو کلونو را په دې خوا د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ترینګلتیا لوی لامل د افغان حکومت هغه ادا ده چې ګواکې پاکستان د سولې په برخه کې ریښتینې همکاري نه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان کابل ته د پاکستان د صدراعظم سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره مهم بولي. د پوځي چارو کارپوه د دفاع وزارت پخوانی لوی درسیز شیر محمد کریمی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان پر صداقت د بې باورۍ باوجود هیلې شته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شي.
هر څومره چې موږ خبرې زیاتو کو د پاکستان سره دا به ګټورې وي. خدا چې پاکستان له پخوانه تر نن پورې په ټولو مسایلو کې صداقت نه دی خودلې. خلک مشکوک دي، خلک د شک په سترګو ورته ګوري. چې که دوی صداقت وښيي اول به دغه اندختونه د په صورت قطع ده به ودرېږي. د دوی د صداقت ښودلو یوه نښه به دا وي چې اندختونه به قطع شي.
د نوموړي په خبره دا چې په تیر کې پاکستان له افغانستان سره په خپلو ژمنو کې ریښتینی نه و، نو لا یې هم پر ژمنو شکونه پر خپل ځای دي. د ښاغلي کریمي په خبره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او د افغان سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان همکاري به ډېره اغېزمنه وي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ژمنه وکړه چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې په برخه کې مرسته وکړي. دا لومړی ځل نه دی، دوهم هم نه دی او دریم هم نه دی چې اسلام آباد ورته ژمنه کوي. له کابل د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم په ټلیفون را سره دی. رحیم صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. د سولې په برخه کې د صدر اعظم عباسی نوې ژمنه تر څه برید افغان لوري ته د منلو او باور وړ ده؟
لکه څنګه چې تاسو هم ویلې قدرمن شیبر صاحب، دا لومړی ځل نه دی چې دا ډول شمنی کیږي. او زه فکر کوم چې افغانان او د افغانستان حکومت نور د دغه ډول ژمنو نه ستړي دي. زه غواړم چې اوریدونکو ته په یاد ورولم چې جنرال پاشا یو وخت کې ولسمشر کرزي ته ویلي چې زه به په دوو اونیو کې د طالبانو مشرتابه د مذاکراتو میز ته راولم. او بیا هغه دوه اونۍ څخه اوس کابو وکاله کیږي چې هغه دوه اونۍ لا نه دي پوره شوي. نو دا لومړی ځل نه دی چې دوی ژمنه کوي. مهمه دا ده چې موږ او تاسې او په خو ځانګړي ډول د افغانستان حکومت د پاکستان د حکومت سره په یو شمېر عملي اقداماتو باندې هوکړه وکړي د ژمنو نه هاخوا ته. بیا دغه اقداماتو ته باید ضرب الاجلونه وټاکي او د هغې په رڼا کې پرمختګونه وڅارل شي. که نه دومره پراخه ژمنه چې ګوندې زه به د سولې په برخه کې مرسته کوم، یعنې دا ډېر څه معنا ورکولی شي او ډېر مفاهیم درلودی شي. د دې تعریف دپاره بیا وخت ضرورت دی او دغه وخت تېرېدل شي دي. بیا په پای کې دا ده چې د افغانستان کشاله لا پسې غځېږي او نتیجې ته نه رسېږي. د یاد مه وباسئ چې د پاکستان حکومت په را روانو څو میاشتو کې بیا د انتخاباتو لوري ته ځي او په پاکستان کې به ملکي حکومت بدلېږي. بنا اند خاقان عباسی دا ژمنه تر کومه حده پورې عملي کېږي دا د پوښتنې وړ بحث دی.
بله، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د شاهد خاقان عباسی د کابل تر سفر مخکې رسنیو ته دا خبره کړې وه چې شاهد خاقان عباسی به د پاکستان له پوځ او ملکي چارواکو سره تر سلام مشورې وروسته کابل ته ځي. که چیرته دغه سلام مشوره شوي وي او شاهد خاقان عباسی کابل ته راغلی وي، فکر نه کوي که په پاکستان کې حکومت بدل هم شي، کېدای شي چې اسلام آباد پر خپلو ژمنو عمل وکړي؟
خبر هم دلته ده. زه بیا هم دا وایم دا به ومنو چې کېدای شي چې د سلام مشورې کړي او نظامیانو دته کوم مینډیټ ورکړی، واک ورکړی، د هغې په رڼا کې به دی موافقه کوي. لیکن بحث بیا هم دلته دا دی چې دا لومړی ځل نه دی چې ژمنه کېږي او په تېر کې د دې نه لا پسې پیاوړې ژمنې شوي دي. لیکن پایله موږ تاسو ته معلومه ده چې هېڅکله لاسته راغلې. نو ډېر ټینګار به زما په دې نقطه باندې وي چې تر کومه حده پورې دغه ژمنې په عملي میدان کې بیا پلي کېږي. او دا د شک او د بحث وړ موضوع ده.
ځینې کسان دغسې شک لري، البته د سیاسي چارو ځینې کتونکي. مثلا وړ مورز یونس فکور ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د دې له خاطره کابل ته تګ راتګ کوي او د هیاتونه ډېر ځیرازي د دې له خاطره چې د امریکا له فشارونو ځان یو څه وباسي. څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه دې نظر سره موافق یم چې د امریکا ډېر هڅه همداده چې د اوبخي پاکستان هڅه همداده چې څنګه نړۍ ته او نړیوالې ټولنې ته دا ثابته کړي چې پرې دوی تر کومه حده پورې حاضر دي چې د افغانستان په کشاله کې مرسته کوي او افغانستان سره د خبرو اترو له لارې غواړي د ډیپلوماسۍ پر مټ باندې ستونزې حل کړي او د دې لارې نه په ځان باندې فشارونه کم کړي. همداراز دوی تل په دغسې حالت کې چې کله فشار سره مخامخ شوي دي افغانان یې په پروسو کې ښکېل کړي دي او په پروسو کې وخت ضایع کړی او د نړۍ پام یې له ځان څخه اړولی دی. نو دا یو له هغه اساسی تاکتیکونه دی چې په کار شي. لیکن په عین حال کې دا هم باید هیر نه کړو چې افغانستان هم ډېر کم انتخابونه یا چوایس لري. هغه په څه معنی چې موږ په افغانان په هر حال کې مجبور دي چې د پاکستانیانو سره مذاکرات او مباحثې ته کښېني. ولې چې د افغانستان که نظامي وړتیا تاسې وګورئ او که سیاسي مسایلو باندې موږ نظر وغورځو دومره پیاوړی هیواد نه یو چې یوازې لکه د هند او د پاکستان د اړیکې ته په کتو همیشه اړیکې قطع کړو او زور باندې یا په نړیواله لابي باندې ځان وساتو. مجبور یو چې په هر صورت کې د مذاکراتو ته کښېنو، خبرې اترې سره وکړو. خو مهمه به دا وي چې موږ دوی سره ضرب الاجلونه وټاکو او بیا نړیوالې ټولنې ته دغه ضرب الاجلونه د هغوی سره په همغږۍ باندې تطبیقولو هڅه وکړو تر څو پاکستان ونه توانېږي چې د دغه تګ راتګ پر مټ باندې نړیوال وغولولی شي.
مشتاق رحیم، ډیره مننه. تاسو د پاکستان د سولې ژمنې ته د شک په سترګه ګوري. له یوې خبرتیا وروسته روزګان ته مخه کوو. هلته ولسي خلکو پر لټ وهلی او د سولې غوښتنه کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
روزګان کې خلکو د سولې لپاره د پرلت خیمه ووهله. دا خیمه په ترین کوټ کې د هغه هدیرې تر څنګ وهل شوې ده چې په تیرو دوو کلونو کې د جګړې پر قربانیانو ډکه ده. دغو خلکو دغه خیمه د پنجشنبې په ورځ ناوخته ووهله او پر دولت او وسلوالو طالبانو یې غږ وکړ چې سوله وکړي. شریف الله شرافت له ترین کوټ راپور لري.
یعنی تر څو دا خلک را سره وژني، طالب هم زموږ سړی دي، کاغذ جره په ډکه دغه زموږ خلک دي، که دلته پی جره په ډکه دغه زموږ خلک.
سوله غواړو، سوله غواړو، سوله غواړو، سوله غواړو، تر څو چې مرو تر هغو پورې موږ سوله غواړو.
د دولت او وسلوالو طالبانو څخه د سولې د غوښتلو په موخه د پرلت دغه خیمه خلکو د ترینکوټ ښار اړوند د شهیدانو په سیمه کې او د هایدرې څنګ ته چیرې چې د تیرو دوو کلونو د جګړې قربانیان ښخ دي او ښخېږي وهلې ده. په دغه هدیره کې چې دوه کلونه وړاندې یوازې لسګونه کسان شاخوا او اوس سلګونه ته رسېږي، په تیرو دوه کلونو کې د روانې جګړې له کبله وژل سوي دي. دغه پرلت کوونکو پر وسلوالو طالبانو او دولت غږ وکړ چې روانه جګړه پای ته ورسوي او په خپلو منځونو کې نور سوله وکړي. د دغه کسانو شمیر چې لسګونه ته رسېږي وایي تر هغو به خیمې ټولې نه کړي او ځانونه به هم له لوږې مړې کړي څو چې غوښتنې نه وي منل سوي.
نور موږ سوله غواړو چې په هره نګه سوله راځي، باید سوله راشي. که څومره زموږ د سر په زیانن سوله راځي، موږ سوله غواړو. نور موږ ورور وژنه نه غواړو.
د دغه دپاره راټولې چې دغه خیمه چې موږ ولیده دا به تر هغه ساتي چې یا سوله راغلې نه یي، یا موږ دلته پیږ وږې او تږې به ورته ناست یي، چاره موږ نه لرو په دې کې به ناست یو.
دا شپانس کاله موږ په دغه اور کې سوده کېږو، وایي مځکه هغه سوي چې اور یې اخیستی. نو موږ بسته د جنګو ډېر د پوزې راغلي یو. نور ټول افغانان خصوصا روزګانیان و سولې ته لیواله دي، سوله غواړي.
دی وای د هلمند د خلکو د هغه ژغ ملاتړ کوي کوم چې د سولې لپاره پورته کړی دی او په خبره چې له رواني جګړې ستړي سوي او نورې د زغملو توان نه لري. یادو پرلت کوونکو دغه راز پر نړیوالو هم ژغ وکړ چې په افغانستان کې د روانه جګړه نور نه تودوي او په خبره چې د سولې ملاتړ دی وکړي.
د نړیوالو سمودا غوښتنه ده چې په افغانستان په سوله کې د مداخله نه کوي، بلکې ملاتړ دی وکړي چې یو بین الافغانی سوله راسي په افغانستان کې. افغانان یو د بل سره ورونه دي او دغه وروژنه سره بس کې دي، سرکښینی دي، خپل سرکښینی ده. د نړیوالو سمودا غوښتنه ده چې زموږ دی په بشپړ توګه ملاتړ وکړي، ځکه چې زموږ سولې ته دي کار وکړي.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دي چې له تیرو دوه کلونو راهیسې د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ پکښې کې جګړه روانه ده، چې د مسولینو په خبره د رواني جګړې ډېری قربانیان هم ملکی خلک دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې خلکو له دولت او وسلوالو طالبانو څخه د سولې د غوښتلو په موخه د پرلت خیمې وهلې دي، چې دا لړۍ تر اورزګانه هم راورسېده. د یادونې وړ ده چې په هلمند کې د پرلت دغه ډول خیمو شاوخوا دوې ونې تیریږي.
د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې هم خلکو پرلت وهلی او د سولې ژغې اوچت کړی دی. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تاسو کولی شئ چې موږ ته SMS-ونه راواستوئ او د دغو پرلتونو په اړه خپل نظر د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. خو اوس بیا هم د همدې سولې په ارتباط له فرا څخه راپور لرو. د فرا ولایت ځینو ځوانانو او مدني فعالانو هم د پنجشنبې ورځې ماښام د سولې لپاره پرلت پیل کړ. دوی د خیمې شاوخوا داسې شعارونه لګولي چې د جګړې له دواړو غاړو څخه غواړي چې نور په هیواد کې له جګړو لاس واخلي. د دوی په خبره تر څو چې سولې ته لاره اواره نشي دوی خپل پرلت ته دوام ورکوي. له فرا د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
فرا ولایت هم د جمعې په تور شپه په هیواد کې د سولې سپین کاروان سره یوځای شو. د فرا ولایت ځینو مدني فعالانو دلته د فرا د شهر د ګلانو په څلور لارې کې د پرلت خیمه درولې او وایي د جګړې ختمېدل او د سولې راتلل غواړي. د دوی په خبره د هیواد نور ولایتونو په شان دوی هم د سولې د کاروان سره یوځای شوي او غواړي چې په هیواد کې سوله تامین شي. او د رحمان ژوندی یو تن مدني فعال د جګړې له ټولو غاړو څخه غواړي چې اور باندې وکړي او جګړې ته دې د پای ټکی پرېږدي. دا په خبره تر څو د نورو ولایتونو د سب کوونکو برخلیک نه معلوم شوی نو دوی هم خپل ولاړ خیمه نه راکشته کوي.
لکه څنګه چې د افغانستان په ډیر ولایتونو کې د تحسن خیمه درېدلې دي موږ هم د ټولو ولایتونو سره په همغږي تر هغه به د خیمه ودانې ودلته یا ولاړ وي تر څو وګورو چې نور ولایتونه څه تصمیم نسی نور ملګری نور دوستان څه تصمیم نسی. نو زموږ پیغام دغه دی چې پر شکیل غاړو باندې موږ غږ دی چې البته هغه حکومت دی طالبان دی او خاصتا امریکا ده چې نور دغه لانجې ته د حل لار ولټوي او یو وربند اعلان کی ترڅو موږ وکولای شو وصول ته ورسیږو پرته د سولې بل لار نه لرو.
په فرا ولایت کې ځوانان یو تن استاد قدرت الله حقیر هم ورته نظر لري. هغه وایي دلته په جګړې کې یوازې افغانان وشل کیږي نو باید افغانان سره یو شي او دغه جګړې ته د پای ټکی پرېږدي.
عام خلک مدني ټولنې سره راټول شوی او دغه نننۍ خیمې کې چې د سولې خیمې په تړه مو نومولې ده د سولی د راتلو په تړه مو داسې اقدام کړی دی.
د دونوار د چورس لاغ چې په لمن ولایت کې ځینې مدني فعالان د سولې غوښتنې په مخه تاسو نه پرلیت وکړ. د دې د کار د هیواد په کچه د تو در کلی سره مخ شو په دې لار کې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې هم ورته تحسن نه وشو چې وی هم فرا ولایت دی. و بلې در شي د مدني فعالان او ځوانانو دغه ډول حرکتونه به څومره وکړي شي په هیواد کې د سولې پر پروسې مثبت اغیز وکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سمیسونه لولو. د تاسو څخه هیله کوو چې د سولې د هڅو په اړه باندې مشته سمس راوستوي او په لنډو یې ولیکئ چې د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. په روسیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلکو شغ اوچت کړی دی پرلت یې وهلی دی او د سولې شخ کوي. تاسو هم پر یاره SMS راستولی شئ. خوست به خوست مخه کړو. د خوست عامه روغتیا ریاست چارواکي وای چې د تیر یو کال په موده کې د نری رنج 115 مثبت پیښې تشخیص کړي چې ناروغان تر منظم درملنې لاندې دي. په خوست کې د امحال په 1500 بیلابیلو روغتیایي مرکزونو کې د نری رنج د ناروغي تشخیص او په وړیا ډول درملنه کیږي. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل له نور تفصیل سره.
د پنځمه په ورځ په خوست کې د نری رنج د نړیوال ورځ د لمانځغونډې په څنډه کې د عامه روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی آزادۍ راډیو ته وویل چې تیر کال دوی د 1309 مراجعینو اساسي معاینات کړي چې 115 مثبت پیښې وې. دوی زیاتوي په مثبتو پیښو کې 15% مړینې شته چې ډېری برخه یې ښځې او ماشومان دي.
په خوست کې سږ کال موږ 115 د نری رنج مثبت پیښې لرو چې په دیغو کې تقریبا 15% مړینه موږ لرو. د افغانستان په کچه 15,000 خلک د تبرکلوز په ناروغین په هر کال مبتلا کیږي چې 15,000 نفره د تبرکلوز د ناروغۍ له وجې خپل ژوند د لاسه ورکړي.
توبرکلوز یا نری رنج و میکروبی او ساری ناروغی ده چې د درملنې وړ ده. د دې ناروغۍ له کبله هر کال د نړۍ په کچه 1,300,000 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د خوست د نری رنج د کنټرول د لابراتوار د برخې مسؤل ډاکټر زاهد الله هلال وایي چې
نری رنج یو مزمنه یا ځنډنۍ ساری ناروغي ده چې د یو ډول میکروب مایکوبکټیریم توبرکلوز په واسطه منځ ترشي. دغه مرض اکثرا سږي مسببوي او د هوا د لارې د ټوخي برنجي په واسطه انتقالېږي. خوشبختانه په خوست کې مونږ 15 د توبرکلوز تشخیصي مرکز لرو چې ولته هم نارایز تشخیص کیږي او هم درملنه کیږي.
دینی عالم مولوی سردار زدران هم له کورنۍ غوښتنه وکړه چې خپل اولادونو ته د نظافت او روغتیا ساتنې مسلې وخی. د په ځانګړي ډول د ښځو سره د روغتیا په برخه کې د مرستې یادونه وکړه. وی ویل ښځو ته باید د روغتیا ساتنې اسانتیاوې برابرې شي.
د ناری رانز یا دې ته ورته نور مرزونه خاده بولم چې د کورنۍ ټول فامیل او ټول غړي خپل ماشومان هغه پوي کی او خپل ماشومان ته د نظافت یو درس ورکي. خبر دا وی چې د نارینهو د فره د نارینهو د تداوی د پر اسانتیاو برابر شي، د زنانو د پر د زنانو په شکل باندې اسانتیاو برابر شي ترڅو زنانو کولای شي د زنانو خدمت وکړي.
د روغتیاي کارکونکو په وینا د نری راز د ناروغي درمننه لشبګو تر اتو میاشتو پورې موده نیسي او باید ناروغ پرته له وقفه په منظم ډول درمل وخوري. د دې ناروغي د درملنې پیلولو سره د ناروغي د خبرېدو کچه کمیږي او د درملنې په دوام سره د ناروغي د خبرېدو مخنیوی کیږي. هغه ناروغان چې د سږي نری رنځ ولري د ټوخي، پرنجي او د خبرو کولو په وخت باید خپل پوزه او خوله د یو دسمال په واسطه وپوښي او بلغم هم هر ځای تونه کی.
د خبرونه په دې برخه کې یو بهرنی مطلب راخلو. د روسیا او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د امریکا هغه هڅې غندلي چې د دوی په وینا د ایران لاټومي موافقینه ولې د نړیوال اقلیمي بدلون تر موافقه د تصویب شویو نړیوالو تړونونو بدلول دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل درکوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې لغپل چینایي سیال سره د کتنې پر مهال وویل چې د ولسمشر ټرمپ اداره غواړي په هغو مسایلو کې چې ګڼ شمیر هیوادونه په کې ښکیل دي په یوازې سر اقدام وکړي. لاوروف له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه او د اقلیمي بدلون نړیواله موافقه چې د 168 هیوادونو لخوا لاسلیک شوه د مثال په توګه یاد کړل او ویل چې متحد ایالات د نورو هیوادونو له رضایت سره سره په هغو کې د بدلون راوستو هڅه کوي. لاوروف ویل دا له ډیپلوماسۍ سره هیڅ راز ارتباط نه لري، بلکې د امریکا د ګټو د ترلاسه کولو او د نورو هیوادونو د ګټو پر ضد د زور له لارې اقدام دی. هغه زیاته کړه چې روسیې او چین په پرله پسې ډول د ټولو ښکېلو اړخونو ګټو ته د پاملرنې له لارې مثبتو سازشونو ته تیاری ښودلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې روسیې تل د مهمو نړیوالو مسایلو د حل لپاره مستقیم ډیالوګ ته تیاری ښودلې او هیڅکله له خبرو نه ده تښتېدلې، بلکې د امریکا ده چې د په وینا له خبرو تښتي. لاوروف ویل د روسیې دریز دا دی چې په یو اړخیز ډول په دې موافقه کې هر راز بدلون به له ټولو اصولو او د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه د سرغړونې په معنا وي. ایران هم دې ته ورته دریز خپل کړی او په دې موافقه کې له هر راز بدلون سره مخالفت ښودلی. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ لی پر متحدو ایالاتو د لاوروف له انتقاد سره خپل غږ غبرګ کړ، خو په خپلو څرګندونو کې تر ډیره امریکا ته د چین پر صادراتو د تعرفې د لوړیدو پر مسله تمرکز وکړ. وانګ لی وویل نړیواله ټولنه باید په ګډه د امریکا له یو اړخیزو اقداماتو او د اصولو له ماتولو سره مخالفت وکړي. ولسمشر ټرمپ د ایران د اټومي موافقه په مسله کې له اروپایي هیوادونو غوښتنه وکړه چې د دې موافقه هغه برخې چې د پوینا خطرناکې نیمګړتیاوي لري اصلاح کړي. برتانیا، فرانسې او جرمني د متحدو ایالاتو ترڅنګ پر دې موافقه لاسلیک کړی. ټرمپ په ځانګړي ډول پر دې انتقاد کوي چې ولې په موافقه کې د ایران د بلستیک توغندیو د پروګرام د محدودولو غوښتنه نه ده شوې او د یورانیمو د غنی کولو پر پروګرام او ځینو نورو اټومي فعالیتونو د محدودیت مهلت له لسو کلونو وروسته ختمیږي. د دې محدودیتونو په بدل کې پر ایران د لویدیځو هیوادونو لخوا د لګول شویو بندیزونو د نرمېدو ژمنه شوې. ولسمشر ټرمپ ګواښ کړی چې که له ایران سره په تړون کې دا نیمګړتیاوې اصلاح نشي نو متحد ایالات به یې له خپلې خوا فسخه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا اروپایي متحدان هڅه کوي چې د ټرمپ د ادارې اندېښنې له منځه یوسي.
اوس په فیسبوک ته مخه کړو. د فیسبوک په اړه تازه معلومات عصمت سروند سره شریکوي.
فیسبوک د خپلو آپشنونو په لیست کې یو بل انتخاب زیاتوي چې کاروونکي وکړی شي هغه څه چې لیږلي بیا کتنه پرې وکړي، بدلون پکې راولي او یا یې بیخي پاک کړي. دا نوی آپشن د پیغام ترلاسه کوونکو ته امکان برابروي چې دا پیغام بل سرویس ته ولی شي یا یې ډاونلوډ کړي. فیسبوک دا کار وروسته له یوې جنجالي قضیې او ډیرو انتقادونو وکړ. فیسبوک د دې قضیې په خاطر ډیر مالی تاوان وکړ. د فیسبوک مشر او مؤسس په دې خاطر له خلکو بخښنه غوښتې ده. د فیسبوک دو مسؤلانو آرین ایگن او اشلی برینګر ویلی دی چې فیسبوک پر یاد پروګرام سربیره له دې ټولنیزې شبکې څخه د سوې استفادې د مخنیوي لپاره په راتلونکو اونیو کې ځینې نور بدلونونه اعلانوي چې د فیسبوک د کارونکو لپاره آسانتیاوې برابري او هغه اپسونه غیر فعالوي چې د فیسبوک د کارونکو معلومات اخلي.
د افغان بیسیم شرکت لاري ازادي راډیو ته ستاسو یو شمیره رسیدلې سمې سونه. حاجی شمس الحق لیکي د هلمند لسنګین ولسوالي زه پر ټولو افغانانو ژغ کوم چې راپورته شي له دواړو لوریو وغواړي چې سوله وکړي. حافظ شاکر لیکي پرلتونه ګټه نه کوي. عبدالواحد مدقق له کابل لیکي په هغو ولایتونو کې پرلت وهل شوی که نتیجه ورکړي په نورو کې دې هم ووهل شي. عزت الله الهام له لوګره لیکي افغانان تل د ملي حرکتونو له لارې هدف ته رسېدلي. د سولې پیل شوي حرکتونه ملي او افغاني دي. حکمت الله له کندهار لیکي پرلتونه باید پراخ شي چې شکیلې خواوې سوله وکړي. نظرګل لیکي پرلتونه به انشاءالله افغانستان ته سوله راولي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي که ولس وغواړي سوله راځي. محمد نذیر همتي له نورستان لیکي له هغو ډېره مننه کوم چې د سولې شغې په افغانستان کې اوچت کړی. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم د دوړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ دیو پلان په بشپړولو موافقه وکړه. محمد اشرف غنی په ارګ کې له شاهد خاقان عباسي او ورسره مل پلاوي سره چې نن کابل ته ورسېدل وکتل. د لوګر چارواکي هیله مند دي چې د دې ولایت په سرخ ولسوالۍ کې لسګونه تړل شوي ښوونځي به راتلونکې اونۍ پرانستل شي. دا ښوونځي د یو شمېر طالبانو تر وشل کېدو وروسته د ډلې تړلې دي. د افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې د ملي اردو په تهاجمي عملیاتو کې د څلورو داعشیانو په ګډون 25 دولت ضد وسلوال وشل شوي. وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جنوبي کوریا یوې محکمې پخوانی ولسمشر د فساد او له واک څخه د ناوړه استفادې په قضیه کې په څلورویشت کاله بند محکومه کړه. خو شپږ شپېته کلنې ګیون هی ویلي دي چې پر ځان لګیدلې تورونه بې اساسه دي او دا د سیاسي غچ قرباني ده. ټویټر وایي د 2015 کال څخه تر 2018 کال تر پای پورې 1.2 میلیونه هغه اکاونټونه تړلي دي چې تروریزم ته تبلیغات کول. او د روسیې دولتي رسنیو تنظیمونکي ادارې له محکمې غوښتي چې د پیغامونو اپ تلګرام بند کړي. روسی چارواکو د غوښتنو وروسته غوښتنه وکړه چې تلګرام د روسیې د امنیت فدرالي ادارې ته د دې اپ د کارونکو د پیغامونو په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو یو په زړه پورې مسله لرو. که څوک واده نشي کولای څه به کوي؟ حکومت د مرستې ژمنه ورکړې ده خو په ورته وخت کې عدلیه وزارت له خلکو غوښتي دي چې په ودونو کې لګښتونه راکم کړي. په دې اړه تفصیل له کابل د خان محمد سین پورا پور.
د افغانستان د عدلیه وزارت وایي د واده د مراسمو د قانون عمده موضوعګانې په ودونو کې د بې ځایه لګښتونو، زیات جهیز او زیات ولور د اخیستو او د ښځو او ماشومانو د ځورونې د منې د قانون مهمې موضوعګانې په دفترونو، د کار په ځایونو، واټونو او داسې نورو کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې موضوعګانې دي. د دغه وزارت ویان امان ریاست د پنځشنبه په ورځ دواړه قوانین خبریالانو ته تشریح او ویل یاد قوانین توشیح او نافذ دي.
اهداف اساسی قانون مراسم عروسی از
دو واده د مراسم د قانون اساسی هدفونه د اسلام د سپیشلی دین د خلاف دودونو لمن زوړل، د غوره دودونو درناوی، د زیاتو لګښتونو او اخلاقی سرغړونو مخنیوي او ټول خلکو ته د سالم کورنۍ جوړول دي.
خاغلی ریاست وویل د ودونو د مراسم قانون سلور فصله او 15 ماده لري. د وبل د خزو چارو، کار او ټولنیزو چارو او اطلاعات او فرهنګ وزارتونه او خاروالۍ کولای شي چې د هغو حلقانو او جنونو چې مالی توان نه لري ودونه د دوی او د دوی د کورنۍ په موافقه د دولت او خیریه مؤسسو په لګښت په دستجمی ډول تر سره کړي. د عدلیه وزارت ویان د خزو او ماشومانو د زورونې د منې د قانون په اړه وویل دغه قانون درې فصله او 29 ماده لري او د هواد اتباع په مراتبولو مکلف دي. د وویل سرغړون کو ته په لومړی پړاو کې توسیه بیا نقدی جریمه او په دریم پړاو کې د حفظ جزا په پام کې نیول شوې ده. د واده د مراسمو درانه لګښتونه او د ښځو او ماشومانو زورول په افغانستان کې یو لوی ستونزه ګڼل شوې او اکثرو ځوانانو کورنیو او ښځو ترې شکایتونه کړي دي. د عدلیې وزارت ویاند د ودونو د مراسمو د قانون د شلمې مادې له مخې وویل د ښځو او ماشومانو د ځورونې د منې په خاطر به د کار او ټولنیزو چارو وزارت په مشرۍ یو کمیسیون جوړ شي. همداشان به په دولتي ادارو کې د ښځو د ځورونې پر ضد د مبارزې کمیټې هم جوړې شي. سربیره پر دې د ودونو د مراسمو په قانون کې راغلی چې هغه هلکان او نجونې او د دوی کورنۍ چې د واده په شرایطو برابرې وي او د واده کولو هیله ولري د اطلاعاتو او فرهنګ، کار او ټولنیزو چارو او د ښځو چارو وزارتونو او یا د مربوطو ښاروالیو ته مراجعه وکړي. د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر د عدلیې د وزارت دغه اقدام ستایي خو وایي چې د دغو قوانینو پلي کېدل به د ښارونو په پرتله په لیرې پرتو سیمو کې زیات وخت ونیسي.
خورا مهم قوانین دي، خو یو پیل ده چې یو ځینې زیات کورنۍ له همدې قانونه استفاده کوي خپله ګټه چې دغه دودو دستور سره خدای پاماني وکړي. مګر په ارتباط د ځورولو د ښځو دا هم مهم دی، زه په دې عقیده یم چې یو معینه فیصدي خو په لوی ښارو کې پلي کېږي، مګر د ملک په کچه پلي کېدل یې لږ سخته دی، هلته بیا پانګه د دودو دستور درنه ده.
ښاغلی رنجبر وایي د دغه قوانینو د پلي کولو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه هم ضروري دي چې د حکومت اړوند ارګانونه باید د خپلو مربوطو ادارو له لارې په ټول هیواد کې پلي کړي. د عدلیې وزارت وایي په دې برخه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت تدابیر نیولي دي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به موږ تاسو د زابل ولایت ستونزې او د یو مسول جوابونه واورو. غواړم وایم چې دا خبرونه ستاسو د ټولنیزو ستونزو لپاره جوړه شوې ده او تر ډیره هم دا ستونزې پکې راخستل کیږي. زموږ یو شمېر اوریدونکي پر سیاسي موضوعاتو هم خپل نظرونه راته پریږدي چې د پروګرام د جوړښت له مخې موږ هغه ډیر نسو خپرولی. نو دا خبره د دې لپاره کوم چې ځینو دوستانو شکایتونه کړي دي د دوی پیغامونه نه خبريږي. د خبرونه ستاسو د پیغامونو لپاره جوړه شوې ده. موږ ستاسو پیغامونه خبرو، خو هغه پیغامونه چې ټولنیز ستونزې مو پکښ ویلې وي او موږ هڅه کوو چې هغه ستونزې تر چارواکو ورسو. نور مونږ ځندوم د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال د زابل د یو شمېر اوسیدونکو ستونزو ته جواب ویلې دي چې په کډه به وورو. ورسته ستاسو نور پیغامونه هم راخلم.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
صاحب، اول اوریدونکی مو یو دوست د زابل ولایت څخه، البته د کوچیانو ستونزې زموږ سره شریکي. دوه اوریدونکي د دواړو د کوچیانو ستونزې دي، دا په ګډه وورو.
السلام علیکم. زابل ولایت په زابل ولایت کې ښار سپاول سولي خبر موږ په سیمه کې د کاریزول ور د سیم زیک کوچان په خبرنی وي. نو د مخکې زموږ د ورسادي کومي مشر اجازهم خبرنی حکومت څو چارواکو دا اورم او بازار نو څو چارواکو یې ورسوي. خو څنګه دا ورنې شروع دي نو خدای ځانو د کوشان نو وین څو را مې ته نفي.
سیاسي به یو بل اوریدونکو هم دی، هغه د کوچان اړوند بیا به دوه تجربه پاست یو ځای.
زه محمد اکرم د زابل ولایت شاتطاد ولسوالۍ د بوري په بند کې موږ کورونه د کوچانې موږ کورونه د بوري په بند کې دي. نو موږ حکومت ته دوه درې واره ویلي دي چې ته موږ ته کلینیک را جوړ کړه، کلینیک را جوړ کړه، مکتب را جوړ کړه. موږ مکتب ته ډېر ضرورت شته، ماشومان بې سرنوشته دي. حکومت موږ سره وعدې کړي چې ځای نه دی را جوړ کړی. نو اوس مې د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش دي چې
چې زموږ پیغام د دوو چارواکو پورې ورسېږي او زموږ پیغام خامخا نشر کړي خامخا نشر کړي. خو حکومت څو واره زموږ سره وعدې کوي چې تاسو مکتب در جوړوو. موږ بېخي ډېر کوچیان ملایان لا پکې دي، دا د پورې بند مینیول دي. نو زموږ د حکومت څخه دا خواهش خامخا دې پر خپل وعده وسېږي او موږ مکتب را جوړ کړو.
بلې سلسله د دې اوریدونکو اوازونه مو واورېده، ستاسو جواب
او غږونه مو واورېده دواړو.
بلې مېرمنې وکې ستاسو جواب.
یو څو وخت مخکې دلته ولایت ته د زابل د شریفه ولسوالۍ کوم راغلي وو، په دې ارتباط باندې برمو په ارتباط هم ورسره مفصلې خبرې درلودلې. مونږ د وزارت رئیس سره او نورو اړوند ادارو ته په دې اړوند باندې هدایت وکړو تر څو د دوی دغه مشکل حل کړي. مشکل د حل کېدو د انتصاب دیار تر ریاست هم مونږ وویلې هغه ځیان به چې دوی کوم ځیان خی هغه هم ورته د سروې پرتمونه به په څو ورځو کې لاړ شي. دا مشکل او دویم مونږ بیا د هغه ته لاړو شریصفا ولسوالۍ ته، خپله والي صاحب خپل کاري سفر لرو، د مونږ سره نور قومي مشران هم هلته د قومونو سره د ولسونو سره مونږ ناسته درلودله. د هغوی ټولې ستونزې مو واورېدې، د هغوی کلینیکونه مسله او مکتبونو مسله وه، هغه مونږ یاداشت کړو. مونږ اړوند ادارو ته هدایت کړی دی او په هغې کې په کال کې مونږ هلته کلینیکونه هم نیولي دي او مکتبونه هم نیول شوي دي چې دغه روان تعلیمي کال چې اوس شروع شوی دی په دې کې به هلته نوي مکتبونه او همدارنګه کلینیکونه د لارې مخکې نه دي. هماغه وخت کې چې مونږ لاړو تقریبا مونږ دوه میاشتې مخکې هلته سفر کړی و او صرف هغه اداري پروسیجر دی هغه یو څه ځنډه شوی دی. دوی ته زه اطمینان ورکوم چې هلته په نږدې ورځو کې کلینیکونه افتتاح شي او کلینیکونه به جوړ شي. البته په غټه سطح باندې به نه وي، خو هغه مشکل چې هلته دی هغه به حل کېږي انشاءالله.
بله مننه کوم سلسب. یو بل اوریدونکی هم دی د زابل ولایت څخه، د هغه ستونزه به هم واورو.
السلام علیکم، زه عبدالله د زابل ولایت نه د فیغان تاسو پرېږدم. زما د لوړ فوج چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې د کلا بابا په عالي دارالعلوم کې چې کوم محصلین د څوارلسم سنف څخه فارغېږي هغه نور پر ځای باندې ناست دي. یعنی دومره امکانات نه لري، دومره واس نه لري چې ولاړ شي په نورو ولایتو کې هغه خپل تعلیم پرتی. نو که چیرې موږ ته په زابل کې په پوهنتون کې د هغه څانګې چې د کلا بابا د عام دارالعلوم سره عام دارالعلوم علوم کې وجود لري، لکه د شریعت څنګه دغه دلته په زابل کې موږ ته پرانیزي او په پوهنتون کې موږ ته موجوده کې موږ به د دې څخه ډېر خوشحاله سو او موږ به د تعلیم څخه ډېر ښه نه پاتې کېږو. او اوس موږ نشو کولای چې په نورو ولایتو کې زده کړې وکړو، ځکه مشکلات لرو. السلام.
سیاست ته اوریدونکو ته ستاسو جواب څه دی؟
موږ زابل پوهنتون خوشبختانه چې سخت لومړی سینکونه دی او شروع شو. موږ دوه پوهنځي دلته لرو چې یو د تعلیم و تربیې دی، یو د زراعت په برخه کې دی. دوه پوهنځي فعلاً باندې شروع شو، په نورو پوهنځیو ته پلان لرو. موږ د سکندار د موږ ژوند دی د توتاخیل صاحب سره چې د سکندار د پوهنتون رئیس دی، هغه ډېره زیاته همکاري وه، خصوصا دلته د موږ د پوهنتون. موږ دا پوهنتون اوس دا دوه پوهنځي په خیر سره روان کړ. نو آئنده کارو ته موږ دا پلان د ترشو نور پوهنځي هم شامل شي او نور زده کوونکي مراسي. خو چون اوس دا شروع ده، صرف موږ ته د لوړو زده کړو د وزارت د خوانه دغه پوهنځي منظور شوي دي او شریعت پوهنځي. نو په پام کې لرو انشاءالله چې په راتلونکي نږدې کلونو کې به یا انشاءالله راتلونکي کال ته موږ د ولایتي ادارې کوشش شي چې د شریعت پوهنځي هم دلته شروع شي او دغه وروڼه په اسانۍ سره وشي چې بیا همدلته په خپل ولایت کې زده کړې وکړي. اوس هم دوی ته کندهار هم نږدې دی، غزنی هم نږدې دی او هغلته په امانګي سره که دوی دلته موږ ته ولایتي ادارې ته مراجعه وکړي، موږ به دوی سره امانګي وکړو او همکاري به ورسره وکړو تر څو هلته په پوهنتون کې ورته د زده کړو شرایط برابر شي.
بله، اوس کومې څانګې فعال دي فعلا په زابل ولایت کې د پوهنتون کې؟
اوس د تعلیم و تربیه پوهنځی او د زراعت پوهنځی فعال شوی دی. دلته دغه دوه پوهنځی دلته شروع یې کړی دی او سږ کال یې اول سینکونه دي.
بله مننه کوم. یو دوه نور دوستان دي، دوی د اداري فساد څخه شکایت لري، د دوی اوازونه به پرله پسې واورو.
السلام علیکم. زابل له خبر کوم. موږ د زابل په ولایت کې په ښاروالۍ کې دوه فساد ښکار دي چې یو څومره مچ ښاروال اوسېږي شل لکه افغانۍ هم شوی دی لاړې تر خوره مخه. تا دا چې د دې ښاروال ته چې خو یو عسکر لم چې د دا خو به ځان څه کېدی چې د کوم ځای دي. نو وروره دغه زما غږ دې واوري. په ولایت کې یو دانه شوک نشته. السلام علیکم.
زه د زابل ولایت څخه مې زنګ درته ویلی دی، دا د زابل له ولایت د ماهدینو رئیس د ټولو ماهدینو حق یې ور طلب کوي، خپله پیسې چې مخکې 6000 کم ماهي بخښي هغه ته اوس 1500 افغانۍ ورکوي، کم ماهي چې 1500 افغانۍ اخلي هغه ته 20000 افغانۍ ورکوي. دا د ماهدینو رئیس د ډېرو ماهدینو سره دا شکار کړی دی، هیله کوو چې د لوړو مقاماتو ته چې دا خبر ورسوي. مننه.
سیاسي د دې شکایتونو مو واورېدل، د شاروالۍ او د مایوبینو د ریاست څخه شکایتونه وبل.
بدبختانه د شاروالۍ کې یو څه مشکلات په دې منګ ولایتي د رسترګې نشو پټولای، په شاروالۍ کې ډېر مشکلات وو. د نوی واري سره پر اتک سره چې کله زو شاروال ته د سیلر لا واغه د خپل دند یو ځنګول شو، بل سرپرست چې د اداري مدیر هغه شاروال شو. بدبخت چې هغه دغه یو کار وکړ او به رښتیا چې وته د اولاد اوس په یو څو ورځو کې مونږ مرکز اطمینان راکړی دی چې څلور نفره شاتلې شوي دي د خاروال په توګه باندې ډېره معرفي کېږي، او دغه څلور نفرونه چې هر څو معرفي شو دې ورونو ته د ما چې هر څه مشکل وي نو د معرفت نه وروسته چې انشاءالله مونږ ډېر اطمینان یو چې په دغه واسطه کې به د دې کارونه خلاص شي، او دغه څلور نفرونه به یو د کلا د شاروال په توګه را معرفي. نو ولایتي ادارې شته د دې ستونزې اوي دوی کولای شي بعد د شاروال چې د غیوا افته کې انشاءالله را معرفي شي، د هغې نه وروسته د ستونزو او د حل لاره ورته پیدا کړو. دویمه موضوع د مایبینو چې کومې روپۍ ورته دولت ټاکلې وي د هغې اندازه کې هیڅوک کمې او زیاتې ځکه نه شي راوصله چې هغه د یو سیستم د لارې د مرکز نه کله چې دوی تثبیت شي چې دوی مایبي او حق دی د هغې نه وروسته چې کومې روپۍ اندازه دوی ته وټاکل شوه هغې کې بیا مشکلات نه راځي. کوم تخنیکی ستونزې کله چې بانک بند یا نورې څه مشکلات دي هغه د دوی او ټول مایبینو ته په یو اندازه پیسې نه ورکول کېږي. ډاکټران د دوی نظر د دوی هغه مایبیت ته په نظر سره هماغه پیسې هغه اندازه ورته ټاکل کېږي، د هغې نه وروسته هماغه اندازه ورته روپۍ ټاکي، او کله چې بیا روپۍ ورته وټاکل شي نو هغه کې بیا کمی زیاتې نه راځي، هغه د کار د لارې او د بانکي سیستم د لارې دوی ته حواله کېږي، هیڅ څوک په هغې کې مشکل نه شي پیدا کولی. او دوی ورور ته همدغه وایم چې د ولایت دروازه د تاسو په مخ خلاص، د هر چا سره که هلته شخصي خصومت او څه کېږي هغوی کولی شي چې ولایت ته مراجعه وکړي. زمونږ والي صاحب او معاون صاحب چې تقریبا اوس دوه میاشتو نه وخت زیاتو شو، دې ته ژمن شي تر څو خلک راشي او مستقیما د موږ سره خپلې غوښتنې او خپل نور مشکلات شریک او د حل ورته پیدا.
بله، یو بل اوریدونکو د ټلیفوني شبکو څخه شکایت کوي، البته موږ دا د بیلګې په ډول یو تن راواخیستی کنه شکایتونه به خېر دي، دغه د بیلګې په ډول په یو کس نظر وورو.
السلام علیکم، زابل وسیال کوزی د زابل ولایت څخه صفاول سوالی خبره کوم. ما یو دا غوښتنه ده چې د ښار د صفاول سوالی کې افغان اسم خاجه ولایت دی، خو هلته په جلدا کې جانه سره تقریبا نو دا یو نه په جلدا کې یو نه د اسم خاجه ودرې نو څه خل غوښتنه به دی په ځای کې د دربار پر لقبل کزاره تیر وخت کې چې د اسم خاجه نو څه حالت خلک داری با سم کارتونه استعمالوي، بیا خواته د انشاري او خواته د اسم د نو د اسم د شبکو سره ډېر مینه لرو. باید هلته د ربات په جلدا کې یو نه افغان اسم خاجه ودرېږي. بل دا غوښتنه ده چې موږ ولسوالۍ کې پر لس بجې خاجي لکېږي، بیا پر دوه بجې بندېږي. نو دا غرمه ده، غرمه د خلکو نه فکر کېږي، یا یې د سهار خواته پکې وختي لکېږي، یا یې د مازګر خواته د سهار چې ورور خلک ځي زابل ولایت ته یا کلا ته یا ښار ته ځي نو موټران د زنګ وروي هغه خاجي بندي پر لس بجې لکېږي. نو یا یې سهار نه کې وختي لکېږي، یا یې مازګر نه کې وختي لکېږي، مازګر خلک حلوي. مننه.
سیاسي د دې ستونزو خو مو واورېدم.
د پایو د بندېدو پاکله خو مونږ کینات ځکه نه کوو چې په زابل کې مونږ د رئیس سره خبره کړې ده، دغسې څه مرګونه مخکې نه پولیس مقام ته شکایت کړی چې دا بندي د مونږ د رئیس سره خبرې کړې دي، خپل مال ته خلک ټاکري چې دا رښتیا بندي که نه. په شهر صفا ولسوالۍ کې، شهر صفا د مونږ نه امنه ولسوالۍ ده، پوره امنه ولسوالۍ ده، د کندهار سره په سرحد کې یو. هغلته مونږه امنیتي نه لرو، د مونږ انترونه د مخابراتي شبکو شته فعال دي او کار کوي. منتها یو خبره ده چې یو ځکه به رښتیا لکه څنګه چې د ورور وویلې چې افغان بسیم نشته او ام ټي این کار کوي، دا ستونزه منو دا به مونږ سره
د زابل د مخابرات ریاست سره شریک کړو، ځان ورکوم دغه موضوع به موږ سره شریک کړو ترڅو هلته که چېرته امکان وي او هغه دوی شرایطو باندې څنګه یو پایه چېرته نصبېږي او درولېږي، نو هغې ته په کتو سره به دغلته هم دغه نورې مخابرات شبکو پایه ودرو چې د جلدک نوم واخیسته په دغه سیمه کې. او یو وخت نا وخت دغه بندېږي، د دې اصلي علت موږ چې مخابراتو ریاست سره خبرې کړي دي تخنیکي مشکلات دي، چې موږ دلته تخنیکي انجینران او دا کم لرو په زابل کې، نو مجبور یو چې د کابل نه بیا راوغواړو چې کوم سیستم کې مشکل شي په پایه کې راوغواړو. که کندهار کې مغه مشکل دی موږ نه حل کېږي، نو مجبور چې هغه انجینران اول په پرواز لارې هغه ته راشي، کندهار ته راشي، د کندهار بیا راو دغه کې را مشکل پیدا کېږي. د موږ داسې هم شوي دي چې دوه ورځې درې ورځې تر څلورو ورځو پورې یو پایه کې مشکل او هغلته هغه مخابراتي شرکت چې کمنتن دی هغې کار نه یې کړی او فعالیت یې درېدلی دی یو څو ورځو دی. متحا دا نه تاییدوو چې دلته دې بیخي هغه پوښښت مخابراتي چې دی هغه د شپې د ځنډول کېږي د معلوم وخت دپاره او د ورځ نه ځنډول کېږي، دا خبره د قناعت وړ نه ده.
بله، ورستای اوریدونکو به هم یو څوک دی چې د زابل ولایت څخه د موټر سکلونو د بندیدو په اړه کې شکایت لري. د دې ولایت څخه موږ ته ډیر زیات شکایتونه راځي چې موټر سکلونه بند دي او زموږ ټول کار او ژوند په همدغه پورې تړلی دی، نو زه نه پوهیږم چې د دې دلیل به څه وي، خو اول به د دې اوریدونکو شکایت واورو بیا به راسو نور خبر ته.
د غلام یم د شاجو د ولسوالۍ د زابل ولایت څخه خبرې کوم. دا موټر سایکل په ټول افغانستان کې خلاصې دا شاجو یو کلا زابل کدا افغانستاني په دې کې د خلاصې او په نورو کې بندې په دغه شاجو کلا کې ولې بندې په لاس د خو دا والی صاحب ته د مختص دغه ارادو خلک لازم شکایت ورسې څلور کاله کېږي، یا ډېر موټر سایکل راخلي یا که د مرشې وکړه آزاد دي کدا اوس موسکو په کور کې پرتړلې تراسي وای دا د طالبانو د دې چا دي زمو شکایت به تر غدا پور ورسو یو کار وکړي کال کې راته بندې یې خاطر نه پټای سم کار کوي.
بله سلسل دغه دوی شکایتو، البته بیا هم وایم چې یوازې دا اوریدونکي نه دی، موږ د بیلګې په ډول یو یو شکایت راخلو. نور خلک هم ډېر شکایت لري چې موټر سکلونه بند دي. آیا واقعا یوازې په زابل کې بند دي او که داسې ده نو دلیل څه دی؟
ځینې نور ولایتونو کې مستقل یا په ولسوالیو کې یا په ځینو سیمو کې د امنیتي تهدیداتو د وجې نه چې هلته دښمن زیات شته او یا چېنه هلته دغه راځي داسې برابرې چې دښمن زیاته استفاده ترې نه کولی شي او په دې لاره د زیاتو خلکو ژوند د تهدید لاندې راځي، نو هلته بند شوي دي. بنا پر دغه ضرورتونو نه یو له کبله په زابل کې هم د دې رهبرۍ نه مخکې په نظامي شوراګانو کې ولایت په سطحه باندې کېږي او یا د زون په سطحه باندې په هغې کې د دغه ولایت دپاره زابل کې موټرسایکلان بند کړي دي. دلته کم خلک دا د سر مشکل مخامخ دي ترڅو موټرسایکل خلاص شي او فعالیت وکړي، مګر هم زیات خلک په دې باندې خوشحاله دي چې موټرسایکل بند او دلته خلک په آرام فضا کې ژوند وکړي او امنیتي تهدیدات موټرسایکل زیات کړي وو. موږ بیا هم په دې باندې غور کوو، نور لارې چارې موږ مرکز ته د نور پرسونل او د ځینې امکاناتو غوښتنه کړې ترڅو راشي او دغه امکانات او هغه د موږ امنیتي ځواکونو ته په لاس نوی پرسونل ځای په ځای شي که امکان وو. دا په دې باره کې په ریبا خور دلته هم ځینې مشران او خلک راځي ترڅو ولسوالیو نه، خو برعکس د هغې نه په زیات اندازه خلک راځي چې کله خبرېږي چې په سوار باندې خلک راغلي وو، د هغې نه په زیات اندازه خلک د یوې ولسوالیو نه بیا د څو ولسوالیو نه راځي ترڅو چې دغه مشکل د سکلان په دې ولایت کې خلاص نشي او د خلکو ژوند تهدید نشي، نو په دې خاطر راغلي. خو بیا هم نورې لارې چارو باندې غور کوو ترڅو دغه مشکل هم دغه لږ خلک چې لري دا هم حل شي. خو متحد دوی مشکل د سر په بیه نه دی او هغه خلک چې راځي دلته مستقلان دی نه خلاصېږي، نو د هغې مشکل ته چې ته خلاص شي د هغو ټول ژوند ته او کورنیو ته تهدیدونه دي. نو په متحد په دغه منظور باندې د مخکې ادارې نظامی جلسو دا پریکړې کړې دي او هغه تر اوسه پورې د موږ نوې رهبري لا په دې باندې تصمیم نه دی نیولی چې
ډېر زیات مننه کوم د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال صاحب چې حاضر سوی او د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې مو جواب کړې. ډېر مننه.
ازادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو اوس به د نورو ولایتونو څخه زموږ د نورو اوریدونکو مشکلات او شکایتونه واورو.
السلام علیکم. زه نور احمد نورانی د پکتیکا ولایت دیواز خاله ولسوالۍ. لازم پکتیکا ډېر شاته پاته ده له نورو ولایتو څخه. دا خود سر د واز خا ولسوالۍ یعنی تقریبا دوه درې وارې تمبې مش دغسې منظورې شوې. نه رالي مکتبونه نشته، ډاکتران نشته. کوم ډاکتر چې وي یعنی تقریبا چې مریض راپېښ شي مونږ د غزني ولایت ناوې ته ځغلو یا بخام خامو ولایت تزغلو. نو د خدای په لحاظ مو له اشرف غنی جدا غوښتنه ده چې موږ ته آیا تنبیه راوړل سي او مکتبونه را جوړ سي. پلار م کچا دی، به امنی کې ډیره ده. سلام علیکم.
سلام علیکم. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د ممبلې نه مې تماس نیولی. وروره دغه د سړک الکوي ماش دی، دا شپږمه میاشته، اوومه میاشته، نه ششته او نه ماشته دی. شپږ میاشتې اوسو بې ماشه خلک پراته دي. او بیا وایي چې خلک واغوښته طالبانو سره ملګري شو یا دولت نه مخالف کاري وکړو. نه ډوډۍ شته، نه ششته، نه اوبه شته. هر څه کټې کړي په مونږ باندې درې سوه څلور سوه کسه یو. قومندان امنیت ته هم شکایت کړی دی، وزیر ته هم شکایت کړی، هېڅوک هم غم نه خوري. مونږ څه وکړو؟
سلام علیکم. زموږ د پنځه یی کول سپلی چې وګ ډیر مشکل دی. کورو کسان دی هغه و چې شلو بنسته نو دی یو بل ته پکاسه کې څنګه کړی دی. نو چې څه خرچ کړی دی، چې خرچ کړی دی هغه څه دی چې خپل پیسې واخلي. خمی رایلګې کې دا اوردر د دې کښې سره مخامخ دی. سلام.
کندهار لارغنداب ځکه ما ما تا غوښتنه ده. زما سړک ډېر خام دی، وسایل ډېر تکلیف دی، مریضان ډېر تکلیف دی. له چارواکو مدا هیله ده دا سړک دې پوخ شي. موږ لارغنداب ډېر ښه حاصلات روي. سړک یې ډېر خراب دی، ډېر مشکل دی.
السلام علیکم. د کامی ولسوالۍ نه خبره کوم. اسدالله مونږ پیغام دی چې د رئیس جمهور کرنا چې مونږ ته د معلمینو تنخواګانو کې ډېر پام وکړي او معلم کیفیت لوړېږي. په همدې باندې چې معلم اجاره ښه وي نو معلم په خپل وخت حاضري کولی شي. هلته په خپل معلم کیفیت ته باید ډېر پام وکړي، نه په کمیت. کمیت ډېر دی، کیفیت کم دی. ډېره مننه
ستاسو څخه. مننه ګرانو وروره. هیله ده چې ستونزه مو د افغانستان د پوهنې وزارت مسؤلینو اورېدلې وي او په دې برخه کې اقدام وکړي. د دې پروګرام په تنظیم کې طاهر روشان همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او ستاسو د نورو پیغامونو په تمه یم. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله ومالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
خجلت هر از یادش شوم.
خاطر تر هر است یاد شوم غم زهیر انسان خجل تر هر است یاد شوم دشت دشت می چکا و دهای سمر آغی آخر که می نصیب خون جگر آغی دشت دشت می چکا و دهای سیرم پایمان